السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي، دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش وایي چې د کابل د کرکټ په پرونی چاودنه کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي دي. دغه چاودنه د کرکټ په لوبغالي کې پرون داسې مهال وشوه چې د شپږیزې د لیګ پر دوام هلته سیالۍ روانه وه او ګڼ شمېر نندارچیان دې لوبې ته ورغلي وو، خو په کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکي د مرګ ژوبل شمېر کم یادوي او وایي چې د چاودنه کې یو تن وژل شوی او 12 نور ټپیان دي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت د اورنجر موټر د چپکېدو په پیښه کې 8 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د غزنی د امنی قومندانۍ لخوا په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې په دغه پیښه کې دوه طالب سرتیری وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. خبر پانه کې دغه راز راغلی چې دغه پیښه تیر شپه د غزنی ولایت اړوند خواجه عمري ولسوالۍ په ناوګي سیمه کې رامنځته شوې. دغه سیمه د کابل کندهار پر لویه لار پرته ده. پاکستانی پوځیان وایي چې په بلوچستان کې تیر شپه د عملیاتو پر مهال یو عسکر وژل شوی، یو ټپي شوی او لږ تر لږه شپږ مخالف وسلوال وژل شوي دي. پوځیانو نن په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د عملیات وروسته تر دې پیل کړل چې خبرې ترلاسه کړ وسلوال د کیچ او پنجګور ترمنځ په موټر سایکلونو سپاره دي. په بلوچستان کې بلوچ بیلتون غوښتون کې له 2004 کال را په دې خوا د خپل خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه کوي. په ایران کې د تیرو دوه ورځو په ترڅ کې د توپانونو او سیلابونو د قربانیانو شمیر شپږ 500 ته ورسید. ایرانی رسنیو د دغه هیواد د سری میاشتې په وینا خبر ورکړی چې په لسګونو کسان لا هم په پلازمینه تهران او څلورو نورو ولایتونو کې تری تام دي. د ایران د دولتي رسنۍ په وینا پوځیان له هغو کسانو سره چې د ژغورنې په عملیاتو بوخت دي یو ځای شوي دي او له لرې پرتو سیمو څخه یې تر اوسه په زرګونو کسان خوندي ځایونو ته انتقال کړي. د نورو بارانونو د ورېدو اټکل هم کیږي. او اوکراینی ځواکونو نن وویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسي پوځیان وژلې دي. په دې سیمه کې جګړه په داسې حال کې سخته شوې چې د بریتانیا د استخباراتي معلوماتو له مخې روسیا غواړي د تور سمندرګي پر غاړه دا مهم بندري ښار د روسیې له خاورې سره یو ځای کړي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. ملګری ملتونه وایي د کابل د کرکټ لوبغالی په پرونی چاودنه کې 19 تنه وژل شوی. د کرکټ څارونکي وایي
امید مو دا ده چې د امارت اسلامي مشران د ټراکټر قاتو کې او عاملین په ګوته کې او د قانون مطابق کلکه سزا ورکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده.
The world must respond with more.
د نړیوالو خبرګون باید لاندېښنو ژور وي. موږ مشخص اقدامات او برنامو ته اړتیا لرو.
کندهار او روزګان کې سړکونه او مارکیټونه په سیلابونو کې وران شوي.
ګرد تبعید دغه خټ وی روډ بند د توانونو رسیدل ځلواله چې به چا دې توانونو ورسیدل.
او اوکراین نن د لسګونه روسی سرتیرو د وجلو ادعا وکړه.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغالي په پرونی چاودنه کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. دا خبره د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش نن سهار په خپل ټوئیټر پانه وکړه. د پاکستان سفیر هم چې په کابل کې د هغه هم د ورته مرګ ژوبلې یادونه کړې وه، خو وروسته یې خپل ټویټ لری کړ. یوازې دومره ویل چې په دې چاودنه کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. په کابل کې بیا د طالبانو چارواکي دا شمېره نه مني او وایي چې په دغه چاودنه کې یوازې یو تن وژل شوی او 12 نور ټپیان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د کورنی کرکټ شپږیزه لیګ پر مهال د پرونی چاودنې د مرګ ژوبلې په اړه لا هم یو خوله معلومات نشته. کڅم د کابل امنیه قومندانی وای په دې پیخه کې یو تن وژل شوی او 12 نور برسیرن ټپیان دي. خود ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په دې پیخه کې د وژل شوی او شمیر 19 تنه خي. خغلی ګوترش نن سهار وختي په خپل ټوئیټر باندې لیکلی د دجمی پورس په کابل کې د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې شوی چاودنه چې 19 تنه پکې وژل شول او نور تلفات هم لرل پکلا کغندي. همدا ډول ملګرو ملتونو یو اعلامیه کې د خغلی ګوتریش لقول لیکلی پر ملکی وګړو او ملکی تاسیساتو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې پکړه کمنه دي. خو د کابل د امنیه قومندانې ویان خالد زدران ازادي رادیو ته په یو پیغام کې د ارقام ناسم وبلل او زیاته یې کړه. پیښه کې یو تن د سختو ټپونو له امله د کابل په ایمرجنسی روغتون کې سا ورکړه او پاتې دولس تنه خدي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم په خپل ټویټر پاڼه په دې پیښه کې د وژل شویو شمیر 19 تنه خودلې او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ادرسې دا پیښه غندلې. طالب چارواکو له دې وړاندې هم په افغانستان کې د جګړو او ترخوایي د یو شمیر پیښو کره ارقام له رسنیو سره په دقیق ډول نه دي شریک کړي. طبیعلګې په توګه طالبانو په لومړیو کې د پنشیر او د سرپل په بلخاب کې د جګړې راپور نه رد کړل، خو وروسته یې ومنله چې هلته یې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوختي او جګړه هم شوي. همدا ډول د جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په نوم پر رابلل شوې غونډه وسلوال بریدونه چې ترنه نه یې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام خبره نشول. د کابل په کرکټ لوبغالي کې د پرونی لاسي بم برید پر مهال یو شمیر لوړپوړي چارواکي هم هلته وو. لدی ډلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیز الکبروف پرون د 14 پر مهال د کابل په کرکټ لوبغالي کې وو. هغه د پیښې د قربانیانو او د ټپیانو له کورنیو سره خپل خواخوږي ښودلې او یونامه د ښاغلي الکبروف له قوله یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي. د پرون ورځې 14 د هغه وحشتناک او ناڅاپه تاوتریخوالي یو بل دردونکی یاد ده چې په افغانستان کې خلک ورسره مخ دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویسټ هم په خپل ټویټر پاڼه د کابل په کرکټ لوبغالي کې په پرونی 14 خواشینی خودلې او زیاتوي تاوتریخواله هیڅ هدف نه لري او د افغانانو لپاره ځواب ویونکی نه دی. خو له پرونی 14 وروسته چې احتمالا یې د لوبې پر لیدونکو او لوبغاړو اغیز کړي، د افغانستان کرکټ بورډ د نن ورځ لپاره د لوبې د لیدو ټکټونه وړیا اعلان کړل. د طالبانو د ملي سپورت ټلویزیون چې د لوبي ژوندۍ خبروي پر سکرین لیدل کیږي چې د پرون په پارتاله د لوبي د لیدو لپاره نن هم را خلک نه دی راغلي. خو په ټولنیزو رسنیو کې د ملي لوبغاړو په افغانستان کې د کرکټ د لوبي د پرمختګ په هدف کمپاین پیل شوی او خلکو پکې غوښتل کیږي چې د افغان لوبغاړو د هڅونې په موخه د لوبي لیدو ته ورشي.
و موردل چې د کابل د کرکټ په ملي لوبغالي کې پرونی 14 خبرګونونه پارولې دي او ملګرو ملتونو ویلي چې په دې 14 کې لک تر لګه 19 تنه وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. خو د طالبانو د حکومت سرچینې او په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ بیا دا شمیرې نه مني او وایي چې یوازې یو تن وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. د دغه 14 په اړه خبرګونونه په پراخېدو دي. دا چې پرونی 14 د لوبغاړو پر روحي د نندارچانو پر روحي تاغیس کړي او دغلته بهرني لوبغاړي چې تللي هغوی څه فکر کوي په همدې اړه مې د کرکټ بورډ له پخوانی مشر او د کرکټ له چارون کې شاهزاده مسعود سره مرکه وکړه او په پایل کې مې ترې وپوښتل چې د 13 شپه یو شمیر ملي لوبغاړو سره کتلي د هغوی روحیه څنګه ارزوي.
اولا خو زه د پرونی کومه پیښه چې شوې ده هغه په شدیدترین الفاظ باندې غندمه، ځکه چې دا ورزشي لوبه وه او دته د افغانستان د ګوډ ګوډ نه ځوانان راغلي وو. په ډېره مینه باندې کتل د جمعې ورځ مو تعداد خلک هم ډېر زیات وو، ځکه چې کرکټ دغسې یوه لوبه ده لودیسی چې په دا دوو لسیزو کې خلکو ته خوښي و په برخه کړې ده او دغه یوازنۍ لوبه ده چې همیشه افغانان مینه ورسره لري. ما پرون چې 13 شپه د ملي لوبډلې یو تعداد لوبغاړو سره خصوصا ښاغلي محمد نبی، ښاغلي شهزاد محمدی او اصغر افغان، نوروز منګل، نور دوستانو سره چې 13 شپه ولیدل د هغوی روحیه ډېره عالي وه، ځکه چې هغوی د 20 کلو حوادث لیدلي دي. نور زما په ان باندې دا پرنۍ پیښه چې شوې ده امید مو دا ده چې د امارت اسلامي مشران د ټراکټر قاتو کې او عاملین یې په ګوته کې او د قانون مطابق کلکه سزا ورکړي، ځکه داسې پیښې په یو ورزشي اداره کې دا هیڅ نوه توجیه نه لري. نو لهذا زه د لوبغاړو روحیه مې چې پرون لیدلې ده ډېره عالي وه او پرون یې هم لوبه ته ادامه ورکړه، نن هم لوبه روانه ده.
مسعود صاحب، دغه د مرجوب له پاره باندې زه د نقیز ارقام دی نه پیګم چې تاسو معلومات به څه ښیي. د طالبانو سرچینې وایي چې یو تن وژل شوی او شاوخوا 12 نور ټپیان دي. ایمرجنسی روغتون هم تقریبا هم دا خبره کوي. هم د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش ټویټ کړی چې 19 کسان پکې وژل شوی او یو شمیر ټپیان دي. تاسو معلومات څه ښیي؟
چې زه پرون لوبه کې نه وم، زه فقط چې دا لوبه شروع شوه یو ورځ دعوت شوم ورغلی یم تقریبا دغه خبره ما هم د کرکټ بورډ ادارې څخه اوریدلې ده چې یو کس شوی څو کسان زخمیان دي. دقیق معلومات متاسفانه چې ما سره هم نشته ده، دا به وروسته معلومه شي چې څومره مرګ ژوبله لري.
او مسعود صاحب، خو هم د کرکټ په لوبغالي کې یا لوبغالي ته نږدې دغه یو چاودنه شوې وه، هغه مهال هم د شپږیزې لوبه روانه وه او بهرني لوبغالي هم راغلي وو دغه لوبې ته. فکر کوئ کومې ډلې دي چې نه غواړي د افغانستان یو مثبت انځور حداقل نړیوالو ته یا هغو هیوادونو ته چې لوبغالي دا مهال کابل کې دي یو مثبت انځور وړاندې شي؟
زما په اند باندې د دغه وطن هغه قسم خوړی د دښمنان هیڅ کله هم نه غواړي چې په دغه ملک کې دایمي سوله او ثبات وي. یقینا ما ته په یاد دي چې یو شپږیزه کې هم دغسې یو کار وشو، ځکه نړیوال لوبغاړي دلته راغلي وو د بیرونو هیوادونو نه. نه غواړي د قسم خوړلي دښمنان چې افغانستان با ثبات وي، په افغانستان کې سوله وي او کارتي نور دنیا ته چې دلته نه ثبات نه سوله. اولان کې دا پرونی پیښه چې وشوله، زما په اند باندې ما چې کوم بهرني لوبغاړي چې ځنه راغلي د هغوی روحیه مې چې ولیدله، د خپلو لوبغاړو روحیه مې چې ولیدله ډېره عالي وه. زه امید کوم چې دې وروسته د دوی هغه امنیتي تدابیر ډېر کلک ونیول شي، ډېر مضبوط ونیول شي.
یعنې له دې وړاندې امنیتي تدابیر ښه نه وو ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې که تدابیر ښه هم وو باید بهتره شي، چې داسې حادثې باید رامنځته نه شي. تدابیر باید نور هم ډېر مضبوط شي، تر دې هم باید ډېر مضبوط.
کور مو ودان. ډېره مننه د کرکټ بورډ پخوانی مشر او د کرکټ څارونکی شهزاده مسعود چې له ازادۍ راډیو سره یې په کرکټ لوبغالي کې د پرونی چاودنې په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو پلانډو چپو
ازادي راډیو پرلانډو چپو پر 14.5
نولس اشاریا اته
څلور وشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږ مترو اوریدلای سي.
د بشری حقوقو د تار سازمان په خپل یو نوی راپور کې ویلي په افغانستان کې د خځو اوسنۍ وضعیت د نړۍ پر مخ تر ټولو لوی ناورین دی. د دې سازمان د خځو د څانګې مسؤله هیدربار له نړیوالې ټولنې غواړي چې مخکې له دې چې مایوسه او ناهیلي شي باید عملی ګامونه اوچت کړي. تفصیل په دې راپور کې.
سمیا پلازمینه کابل کې د 12 ټولګي زده کوونکې ده. هغه د خپل زده کړو په اخر کال کې خوانځي ته لوتلو منه شوی. سمیا ازادي رادیو ته وویل سکالې باید د کانکور ازموینه کې ګډون کړی وي، خو طالبانو له 12 ټولګي د فراغت اجازه نه ده ورکړي.
د انجمو خوانځي یو تړل او که دوام وکړي تونس بلا ډیری کړي. که دوی دا ډول مخ کې زی موږ راتلونکي ته هیڅ هیلې نه لرو، شاید اصلا خوانځي خلاص نسی.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه د خوځو د وضعیت په اړه اندېښنې د بشري حقوقو د ملاتړو سازمانونو له جدي اندېښنو سره مل دي. د بشری حقوقو د څار سازمان هم په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو لیکلي، په افغانستان کې د خوځو اوسنۍ وضعیت د نړۍ پر مخ تر ټولو لوی ناورین دی. د دې سازمان د خوځو څانګې مشر هیدربار د حالت د نوې ملسیزې په دویمه نیمایي کې د طالبانو له لومړۍ پلاواکمنۍ وروسته د خوځو د حقونو په برخه کې تر ټولو جدي ناورین بولي.
د نړیوالو خبرګون باید لاندېښنو ژور وي. موږ مشخصو اقداماتو او برنامو ته اړتیا لرو. د دې ډلې د ملګرو ملتونو لخوا پر وضعیت جدي څار، ځواب ویل او عملي اقدامات لکه د طالب مشرانو په سفرونو بندیز چې په ناوړه حالاتو کې ترې ګټه اخیستل کیږي او اوس ورته موږ اړتیا لرو.
د بشري حقوقو د څار سازمان په خبره یوازې د نجونو د زده کړو حق نه دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خطر سره مخ دی، بلکې د کار، روغتیا، له تاوتریخوالي پرته ژوند، سیاسي دون لارجون، ورزشی او د موسیقي حق حق چې طالبانو لنجونو خوځو اخیسته. دا سازمان لیکي د حقوق هغه محل ورکول کې دی چې خزي وشي کوله لکور ووزی ټولنه کې ګډون ولري او یا هم بیل محرمه د تګ راتګ حق ولري. طالبانو د بشري حقوقو د څار سازمان د دې راپور په اړه زموږ پښتون ته ځواب ونه وایه، مګر لدی وړاندې ویلي د شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقونو ترجمان دي. هغه جمله چې ډیر وضاحت یې نه ورکوي. خود ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو او د بشري حقوقو د ملاتړو بنسټونو له غبرګونو سره سره د نجونو خوځو په اړه د طالبانو په لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو کې نرمښت نه دی راغلی او لا د تیر په پرتله په خپلو پریکړو ډیر ټینګار کوي.
بوسر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America first.
Referendum sonrası
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
اوکرایني ځواکونو نن ویل چې په خرسون سیمه کې په لزګونو روسی پوځیان وژل دي. دا هغه سیمه ده چې د بریتانیا د استخباراتو په وینا روسیا غواړي د خپل خاور سره یو ځای کړي. تفصیل له احمد شیبراو.
رویټرز اژانس د اوکرایني چارواکو په وینا خبر ورکوي چې د خرسون پلور د دنیپر پر سیند د ریلګاډي غزیدلې کرشه بنده شوې ده، چې له دې سره احتمالا د دې سیند لویدیز لور ته د پروتو روسي پوځیانو د اکمالاتو لار د کریمیا ټاپو اسمه لخوا قطع شوې ده. اوکران په روسي او نوي کې د دنیپر پر سیند درې پلونه د اوږده واټن پر توغندوی وشتلې دي، چې د بریتانیا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا له دې سره د روسي یو شمېر پوځیانو ته د سیند په لویدیز غاړه کې سخت زیان اوښتی دی. اوکرایني پوځیان وایي چې اوس د اورګاډي پر پټلۍ د سیند پر سر تیرېدل ممکن نه دي. رویټرز اژانس د اوکران په جنوب کې د اوکرایني ځواکونو په وینا خبر ورکړ چې د جمعې په ورځ په خرسون کې تر سلو ډېر روسي پوځیان وژلي دي او یو شمېر ټانکونه یې ویجاړ کړي دي. خرسون لومړی مهم ښار دی چې د فبروري په 24مې چې روسیې په اوکران برید وکړ دا ځای ونیو. بل لور ته د بریتانیا دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې د اوکران په جنوب کې په هغو سیمو کې چې روسیې نیولې دي د ماسکو تر سخت فشار لاندې دي او احتمالا هلته به د دې کال تر روسیې پورې له روسیې سره د یو ځای کېدو په خاطر ټول پوښتنه عملي شي. د بریتانیا د دفاع وزارت د استخباراتي اطلاعاتو له مخې سیمه ییز چارواکي به احتمالا خلک مجبور کړي چې شخصي معلومات ورسره شریک کړي څو د نظر پوښتنې لپاره بیا وکاروي. ماسکو تیره میاشت خرسون شار شاوخوا پوځي اداره رامنځته کړه او له روسیې سره د دې سیمې د پیوستون لپاره چمتووالی نیولی دی. روسیې په 2014 کال کې په ورته ډول د اوکراین کریمیا ټاپو اسمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړې وه. هغه وخت روسیې اعلان کړی و چې د کریمیا ونیوي په سلو کې خلک غواړي چې له روسیې سره یو ځای شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
اوریدونکو کچرته انټرنیټ لري کولای شي د ازادي رادیو خبرونه د ویب پانه لاره هم په ژوندۍ بڼه واوري. د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio آدرس دی. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه پر ټوټر او انستګرام هم موندلی شي. وړاندې درته نور راپورونه هم لرو خو اوس راځو د ورځې سپورتي خبرونه.
کابل ولایت کې د یو اف سی سازمان لخوا آزاد فری فایټ سیالي تیر ورځ تر سره شوې. د افغانستان د بدني روزنی ورزش سیاست په خبر پاڼه کې ویلي چې د فری فایټ دغه سیالي د نهو ولایتونو نه 28 جوړو ورزشکارانو ترمنځ په کابل کې د یو ورځې لپاره تر سره شوې. د دې ریاست په وینا په دغه سیالیو کې د لوګر ولایت لوبغاړي احسان الله جنگجو د خولو په تر سره کولو سره لومړی مقام ترلاسه کړ. د دې ریاست د معلوماتو مخې جنگجو په 50 کیلو وزن کې خپل قابلیت سیال تماتې ورکړه او لوبې په خپل نوم او لومړی مقام ترلاسه کړ. د یادو سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوې. په لوګر ولایت کې د 5 ولایتونو ورزشکارانو ترمنځ د وښو سیالي تر سره شوې. د افغانستان د بدني روزنی ورزش سیاست په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه سیالي د لوګر ولایت په قربتوب د پکتیا خوست میدان وردګ او پکتیکا ولایتونو ورزشکارانو ترمنځ 13 ورځ تر سره شوې. د دې ریاست د خبر پاڼې په حواله دغه سیالي چې د یوې ورځې لپاره وي د 5 ولایتونو نه شاوخوا 50 تن ورزشکارانو په کې ګډون کړی و. د وښو په دغه سیالیو کې د لوګر ولایت د 14 میډالونو او د ولې جام امتیاز په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړ. د دې لوبه هدف د وښو ورزش و د خودل شوی او نن د شطرنج نړیوال لوبي په هندستان کې پیل شوې. د ورزشي ژانسونو راپورونو لمخې دغه لوبي د جولای په 13مه د هندستان په وخت 3 بجې د دې هواد په چنای خار کې پیل شوې. په دغه سیالیو کې د افغانستان لومړی لوبه له اروپای هواد مونتنګور نه سره ده چې په لومړی پړاو کې ماستر سید وهاب الدین مرزا د کډریج جینیئر سره مخ کیږي. دغه سیالي چې په هر دوه کلونو کې یو ځل تر سره کیږي سکهل بده نارینو په برخه کې د 138 هیوادونو لوبغاړي کې ډون وکړي چې افغانستان هم دغه هیوادونو په منځ کې شامل وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته د کندهار او اورزګان د سیلابونو حال درکوي. تیر شپه د کندهار په سپین بولدا کولسوالۍ کې د سختو ورښتنو له امله راوتلو سیلابونو په لزګونو مارکیټونه دوکانونه او کورونه وران کړی دي. طالب چارواکي وای خلکو ته ځاني زیان نه دی رسیدلې خو د مالی زیان کچه زیاته ده. نور زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
د سیلابي اوبو د چپې د سپین بولدک په بازار کې پر سړکونو بهیږي ورښتنه له ماښامه پیل شو او د شپې تر ناوخته دوام درلود. د سیلابونو اوبه وروسته تر هغه پر بازار خورې سوې چې د غزیدلې مانده مخه تازه جوړ سو ودانۍ ډب کړې وه. په کندهار کې د طالبانو د والی ویان مولوی زید ازادي راډیو ته وویل چې د راوتلو سیلابونو لامل ځاني زیان نه دی رسیدلې خو د مالی زیان کچه زیاته ده. د نوموړي په خبره د سروې ټیمونو تر اوسه دا وشت زیان ارقام نه دی راټول کړي.
سروې روانه ده، دونه تلفات رسیدلي چې بیخي مجاهدین پستګه شوي دي چې د ریاستو والا خالصنا دوی ثبت کړي.
بلخوا د سپین بولدک اوسیدونکو وایي راوتلو سیلابونو په لسکونه مارکیټونه دوکانونه او کورونه تخریب کړي دي.
دا چوک ګرد دوکانونه د بولدک اوسه څوک نړیدلي و څوک دغه ډاکو موږ لاړو وسار در کدنی در مانده پوری ګرد تبعی دغه خټ وی روډ بند د توانونو رسیدلي ځندواله چې به چا ډیر توانونو ورسیدل په بازار کې دغه توانونو ورسیدل خلکو مالونه سره خراب کړ. نو ولاده توانونو ورسیدل په کورو کې په کلی کې ډیر جوانونو چپاسو به خې ډیر کورو د چپاسو
د بولدک دویمه حوزه تنظیم او نومه حوزه او داسې دربات صحیح دغه د مغاش د کلا صحیح کندک وخواته نو ټول صحیح به هیڅ زیات تخریب شوی دي.
سیلاب زپلیاو د طالبانو د حکومت چارواکي د بهرنوی مرستندوی ادارو څخه د عجل مرستو غوښتنه کوي. د یادولو وړ ده چې د تیرې پنځشنبه په ورځ په کندهار ښار یو شمیر ولسوالیو کې د سختو ورښتونو او راوتلو سیلابونو لامل یو میرمن او ماشومان مړه او څلور کسان نور ټپیان شوي وو.
دا یوازې کندهار او د کندهار سپین بولدک سیمه نه ده چې سیلابونو زپلې د افغانستان په ګڼ شمیر نورو ولایتونو تقریبا په ټولو ولایتونو کې لتیرو څو نیو راهیسې موسمي سیلابونه راوځي چې وخت نا وخت د سر او مال زیان اړوي. په دغه سیلابونو کې ټول ټال تر اوسه لسګونه کسان وژل شوي دي خو راپور نه وایي چې د یو شمیر وژل شوو کسانو هویت پټ پاتې کیږي او دا پیښې نه ثبتېږي. نو دوی داسې ویره لري چې ممکن په سیلابونو کې د سر او مال د زیان کچه له هغه څه لوړه وي چې تر اوسه یې راپور ورکول شوی دی. په اروزګان کې بیا د خاص اروزګان او ګیزاب ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې سیلابونو یې لارې تخریب کړي دي. د یاد ولسوالۍ اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې او ویلي دي چې د لارو دورانۍ له کبله دوی په کندهار او یا نورو ولایتونو کې بند پاتې دي او له تیرو پنځو ورځو راهیسې دوی نه دي توانېدلي چې خپلو کورونو ته ولاړ شي. هغه دوی وایي چې د سیلابونو له راوتلو وروسته په سیمه کې خوراکي توکي هم لوړ شوي. د دې موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان او ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکو او موټر چلوونکو وایي ولسوالۍ ته غزیدلې لاري د ورستي سیلابونو لامل په بشپړه توګه تخریب شوی او د ترافیکو پر مخ تړل شوی دی. نور احمد او سیف الله چې د ترنکوټ او ګیزاب ولسوالۍ د لوی لارو پر سر موټر چلوي د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې لتیرو پنځورو زرای سي لاري د ترافیکو پر مخ تړل شوی دی او دی په هوټل کې شپې او ورځې سبا کوي. دی وای په سیمه کې ناروغان بند پاتې دي او د خوراکي توکو بي اسمان ته ختلې دي.
زه د روزګان ولایت ګزاد ولسوالۍ م مشروعانه پرتګلین من مشر چلوم چې نن سلرم پنځم اورده چې موږ د ولسوالۍ لار بند د موږ دلته هوټل کې دای نه شي چې نه د مریض لاس هیڅ شي نه مکمل مشروعات لا بند ده. موږ شان خو ګران دي هیڅ حالت اوس موږ نه رسیدو مکمل شي بند دی ورور موږ ته دلته سلرم د پنځم د موږ درته په هوټل کې نه شي اني یو ډبا غوړی وښه څنګه زر خلک د مشتتل لیدل خراب سوی خو نه داس کده خراب سوی د مش د اوس مش دل د مش راغلی باندې ان شپ دوی ماشي کده اوس لارته مش وګور چې په دوی ماشي د نور لار نه لکه چې مولر داس خراب سوی در بند زم
ګزاب د ولسوالی د وسیدون کې د روزګان ولایت نوم می سیف الله استاد کوم مریض پیدا سي مالته بناسي درغه وخت پر چې دی مری نه 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 مالته دغه د ډاکټرانو سره نشستر مجبور چې موږ روزګان ولایت ته انتقال وو. موږ خلک ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دي. موږ غواړو د امارات سره چې موږ د خلکو سره یو همکاري وکړي موږ خلکو ته یو رسیدګي وکړي.
محمد رحیم بیا د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکو دي او د هم له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د دې ولسوالۍ ته غزیدلې لار هم سیلابونو تخریب کړي او د ترافیکو پر مخ تړل شوی ده. دی وای د یادلارې تړل کې دوه پسیمه کې خلک لګنوستون سره مخامخ کړی دي.
یا نن درې مسله را مده چې لار بند د مطلق لار بند د مریض درو ځای پر سیر نه خور کې تو کې ستار نه یو سلابو ور د نو تقریبا د 15 کیلومتر او کیلومتر به کبه یې نو دا سلابونه پر اوتل جل جرونه پر کړی جل لار خراب ده وسلار بند ده.
د ولایت مقام ویان مولوی ولی جان په هنیار له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې خاص روزګان ولسوالۍ ته دغه ولایت والی او امنیه کمانډان تیر شپه د خلکو سره د مرستې په خاطر ځانونه رسولې دي.
ډېر شپه رئیس سیلابونه روان دي او وسه هم جریان لري. د خاص روزګان ولسوالۍ کې د چک جوی مانده او د خاص او د مرکز عمومي لار سره بند ده او د خاص روزګان پولیس والی د وپرام په ناوي کې دغه ناوي لار هم بند ده او دغه ناوي د سیمه د خلکو کورونه ټول سیلابونه نړولې دي او ډېر مشکلات ورته پیښ کړي دي خو الحمدلله ځانې تلفات نشته او د غزاو عمومي لار هم بند ده.
د پداسیال کې د چپدی ورستیو کې د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ خاص ورزګان گیزاب او چوراول سوالیو کې د لوی لارو د تخریب ترڅنګ د سلګونه خلکو کورونه او زرګونه جریب مزکه یې هم تخریب کړي ده او د غراز د ګڼو کسانو ژوند یې هم واخیستلی.
هغه شیبه چې د چا خېګڼه مو ورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلې یا هلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي سکار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزوي زی کلنري کوي ما روزانه ژوند په مارټیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسې ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0422 12 شپږ 40 0.
اوریدونکو کولای سید ازادۍ رادیو په نورو واتس اپ شمیرو کې چې ورسته تاسو ته اعلانېږي موږ ته خپل پیغامونه غږیز پیغامونه راولېږي موږ به درته د ازادۍ اوریدونکو په خبرونو او رزنیو خبرونو کې خبرو. اوس د همداسې زینو پیغامونو وار را رسیدلې
وراره دا طالبانو چې دغه دغه کوکنار کښ بند کړي نو د کوکنار پر ځای باندې وس مانا دا هلمن خلکو ګردو کاله کې کړل دي انا دا کاله کوم چې دا ګر سره پښ پښ 100 روپۍ دي نو هله دا چې مانا دا شرواکي دا طالبانو دا کاله کوته یو مارکیټ او بازار پیدا کړي چې مانا دا کاله کینو کې ګران سي وره یو دا بس ګرو دا کروند ګرو ته خاري وکي
د لغمان ولایت د سلطان غازی بابا خرګوټن خبره کوم عبد الولی منوم دا ټول لغمان کې برقونه شته زمنګ د غارې سي ته دا شارک سلطان غازی بابا شارک برق نشته دا زمنګ دغه د لغمان د رئیس د برق دا تقاضار چې دغه موږ ته برق پایم تر راغلي دي او میټر او هغه مشتره دا تر اسوال باندې مشتره دا موږ ته برق نه چې سوال جره
سلامونه ټولو ته یو خاص درمه د مولوی صاحبان څخه اسلامي امارت ته خو زمونږ په چورو چورستونه وش کې دا وي خو زمونږ غږ نه مګر مولوی صاحبان څخه مو دا خواست دی چې د اسلام په کوم ځای کې راغلي دي چې د خوین دولونو پر مخ د مکتب دروازې بندول روا دي نو تاسو خو ځانونو ته وارثین د انبیا وایي هیله ده چې دا نوم بد نه کوي د اسلام نوم بد نه کوي خپل مسؤلیت اجرا کړئ نور به په کوم وخت کې تاسو د حق چیغه کوئ خو همدغه وخت ده راشئ د علم دروازې د خپلو لوڼو او خویندو پر مخ خلاصې کړئ تر څو دا وطن په ګډه سره آباد کړو.
زه محمد یونس الماس د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ سره ستاسو په اړیکه کې یم. نو ما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا د نجونو د مکتبونو او د نجونو د تعلیم څخه سیاسي ګټه نه اخلي دا چې پر سیاسي لارو چارو باندې نه خبري نو د دې سم دا غوښتنه ده چې په ټول افغانستان کې د نجونو مکاتب او که په شریعي نظام کې که په هغه په خواني نظام کې وريله دي کې
تاسو هم کولای سي چې ازادي راديو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00 0422 12 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 0422 12 24 201.
اوریدونکو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې وړاندې درته 219 پروګرامونه د لوبو میدان او تاندې څنګه نشر ته چمتو دي. خو اوس لاند خبرونه اورو. ملګری ملتونه وایي چې د کابل د کرکټ ملي لوبغالی په پرونی 14 کې لکتر لګه 19 تنه وجل شوی دی، خو طالب چارواکي وایي چې د غشمیري واقعیت نه لري او دوی زیاتوي چې په دې 14 کې یو تن وجل شوی او 12 نور ټپیان دي. د کرکټ په لوبغالی کې 14 پراخ خبرګونونه هم پارول دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت د یو رینجر موټر د چپکې دوه په پیخه کې 8 تنه طالب سرتیرو ته مرګ ژوبله اوخته. د غزنی د امنی قومندانۍ لخوا په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې په دې پیخه کې شپږ تنه وژل شوی، په بخښنې سره شپږ تنه ټپیان شوی او دوه تنه طالب سرتیری وژل شوی دي. پاکستانی پوځیان وایي چې په بلوچستان کې 13 شپه د عملیاتو پر مهال یو عسكر وژل شوی، یو ټپی شوی او لک تر لګه شپږ مخالف وسلوال وژل شوی دي. پوځیانو نن په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د عملیاتو وروسته تر دې پیل کړل چې خبره ترلاسه کړي چې وسلوال د گیچ او پنجګور ترمنځ سیمه کې په موټر سایکلو سپار دي. په ایران کې د تیرو دوه ورځو په ترڅ کې د توپانونو او سیلابونو د کابل د قربانیانو شمیر شپږ 500 ته ورسید. ایرانی رسنیو د دغه هیواد د سری میاشتې په وینا خبر ورکړی چې په لسګونو کسان لا هم په پلازمینه تهران او څلورو نورو ولایتونو کې تری تام دي. او اوکراینی ځواکونو نن ویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسي پوځیان وژل دي. د هغه بندري خار دی چې د بریتانیا د استخباراتو په وینا مسکو غواړي د روسیې له خاورې سره یو ځای کړي. اوریدونکو که غواړئ چې د دې خبرونو او نورو راپورونو تفصیل او متن ولولئ، زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو .com. اوس هم له ژمنې سره سم راځو دو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د لوبو له میدانه او ورپسې هم تاندې څنګه ماهر وای
د لوبو له میدانه.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو مینوالو ستړي مشي. د لوبو له میدانه په یو بلونی زخبرونه کې محرک لې کوم په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. پروان خبرونه کې بعد د ننګرهار ولایت د ورزش له مسولینو سره د دغه ولایت په ورزشي حال وغږیږو.
کوشش زموږ دا ده چې هغه ملي لوبي هم راژوندۍ کو او په اوس کې ورته یو مدیریت په پام کې نیول شوی ده.
دا شان به واوري چې د افغانستان ورزشکارو ماشومان یو ډله روسیې ته تللي تر څو د آسیا د ورزشکارو ماشومانو په سیالیو کې برخه واخلي.
افغان ورزشکارانو ته هم تکي د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په دې لوبو کې ګډون کوونکي ته افغان تنکي ورزشکاران.
د طالبانو د حکومت اولمپیک د ملي ادارې د نشراتو سرپرست محمد الله احساس په دې اړه معلومات ورکړي. دا به هم واوري چې په کابل کې د کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ روانې دي. حکومت لوبډله تر دې دمه مخکې ده. وختونو د شپږیز لیگ سیالیو ته درغلو یو شمیر مینوالو احساسات به هم در سره شریک کړو. لمک سره پاتې شي. زموږ غږ آزادي رادیو نوري درنو اوریدونکو تاسو ته لوبو لمیدانه ونیځ خبرونه ته واګیاست. د ننګرهار د ورزش مسولین وایي چې په دې ولایت کې په اولمپیک پورې د تړلو ټولو لوبو ادارې فعال دي او هر ورځ په بیلابیلو ورزشونو کې شاګردان روزل کیږي. د دې ولایت د ورزش د ادارې مسول عبدالسلام وزیروال سره مې په ننګرهار کې د بیلابیلو ورزشي سیالیو او د ورزش د وضعیت په اړه خبرې کړې.
خوشبختانه چې ننګرهار ټول ورزشونه لري، اولمپیکی او غیر اولمپیکی. البته په ملي ورزشونه چې دي هغه عنعنوي او ملي لوبې چې بلل کیږي په هغه برخه کې ننګرهار تقریبا خوار دی. کوشش زموږ دا ده چې هغه ملي لوبې هم راژوندۍ کو او پوس کې ورته یو مدیریت په پام کې نیول شوې ده خاص ملي لوبو لپاره. د اولمپیکي لوبو په اړه باندې زمونږ ټول فدراسیونونه پوس کې متحرک دي، فعال دي، فعالیتونه کوي او موږ فعالیتونه تین غواړو دوامداره مسلسل څارو. په همدې برخه کې د پنځشنبه او جمعې په ورځ باندې زمونږ پهلواني ده، تقریبا د پهلواني سیالي دي او تقریبا 1500 جوړې پکې مقابله کوي پهلواني کوي. د تکواندو په اړه زموږ مسابقه ان شاء الله چې لنډ ورځو کې ترتیبيږي بیا به موږ سره شریک کو. تر دې وړاندې مو لنډې لنډې سیالۍ د تکواندو هم په لاره چولې دي. د تکواندو برخه تر ډیره په ننګرهار کې خوار او تاسو ته معلومات کیږي چې په ټاپه ولاړه وه، اوس موږ متحرک کړي دي او ټول سیالۍ ان شاء الله چې په لنډ ورځو کې به هر سیالۍ له هرې لوبې منتخب لوبډل ولرو چې مرکز تا او په مجموع کې بیا له مغه لوبډلې بین المللي میدانونو تزمونګ ورزشکاران زی. د سوک په برخه کې شپږ کاله موږ منتخب ټیم نه لرلو او دغه سیالۍ نه وي تر سره شوی. خوشبختانه چې موږ څو ورځې وړاندې د ننګرهار په کچه د سوک نیونې سیالۍ نیولې وي او یو په ټولو برخو کې په نو نهالان کې نوجوانان کې جوانان او حتی بزرگ سالان کې موږ ټیمونه منتخب وټاکل او مرکز ته به ان شاء الله چې ولېګو. د والیبال په اړه باندې موږ د زون په کچه 13 ورځې اعلان کړی دی چې د زون په کچه کم لوبغاړي چې وړتیا ولري هغه د زموږ د والیبال فدراسیون سره مستقیما په رابطه کې شي. دلته په جلال آباد کې ورته سیالۍ په لاره باندې اچوو، د هغې له مخې کم ورزشکاران چې وړتیا لري هغه به د سپین غر په نمایندګۍ باندې د مشرقي د ولایتو څخه لوبیږي ان شاء الله. ورزشکارانو ته د سہولتونو په برخه کې چې تر دې دمه په نګرهار کې موږ یو جم ناظم لرلو او بدبختانه چې هغه په تیر کې خاروالۍ ته سپارل شوی و، اوس موږ کوشش کوو چې بیرته د ورزش ریاست ته ترلاسه کړو او احکام مو هم د اداره امور څخه راخیستي دي. البته یو جم ناظم چې جوړ شوی و او یو نیم کال مخکې جوړ شوی و لا هم د اولمپیک ورزش ریاست ته نو تسلیم شوه، 13 ورځې موږ تسلیم کړه ده او په دې بلونه کې به ان شاء الله رسمي افتتاح وکړو. د کابل څخه به پلاوی راشي او ورزشکارانو ته به پلاس کې ورکو.
عبدالسلام وزیروالو د طالبانو د حکومت د اولمپیک د ملي کمیټه ورزش اداره وایي چې تمده په روسیا کې د ورزشکارو ماشومانو په آسیایي سیالیو کې افغان لوبغاړي ښې لاسته راوړنې ولري. د دې ادارې د نشراتو سرپرست محمد الله احساس راته وویل
د روسیې هیواد قربتوب هر کال د آسیا د ماشومانو لوبې په نامه کلنۍ لوبې ترسره کیږي چې سږ کال هم د آسیان چلډرن ګیمز وم پړاو لوبو لپاره چې د مسکو د روسیې هیواد په ویل ډیسټریک ښار کې به د جولای 28 څخه د اگست 8 نیټې پورې دوام ولري. افغان ورزشکارانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په دې لوبو کې ګډون کوونکي ته افغان تنکی ورزشکاران په پره هوډ او چمتووالي سره د لوبو ته میدان ته وردانګي او غوی لتیری ایوي میاشتې راهسي د لوبو ته پر چمتووالي نیولای او ډېرې هیله او امید شي ان شاء الله بریا به د افغان لوبغاړو ته برخه وي.
د طالبانو د حکومت د اولمپیک د ملي کمیټه ورزش ادارې د نشراتو سرپرست محمد الله احساسو په کابل کې د کرکټ تر ټولو ستر لیگ شپږیزي سیالي روانې دي. سږ کال دا سیالي د اته لوبډلو ترمنځ روانې دي. هر ورځ دوه دوه لوبې ترسره کیږي. تر دې دمه سپینغار لوبډله تر نورو مخکې ده. دغه لوبډلې په شپږو سیالیو کې 15 ګټلې او 10 نمرې لري. تر څنګه بوس لوبډلې بیا 15 لوبې کړې او ټولې ګټلې دي. دا لوبډله هم 10 نمرې لري. کابل او بند امیر بیا دوه نورې هغه لوبډلې دي چې په ترتیب سره 8 او 6 نمرې لري او یو بل پسې په جدول کې ځای خپل کړي. دغه سیالیو ته هر ورځ سلګونه مینوال ورځي او سیالۍ لنګ دی ګوري. موږ له څو مینوالو سره خبرې کړي.
نو می خالد سهار دی یو تن دروان لیگ لیدونکو او لغمان څخه راغلی دلته. نو موږ وینو چې تماشاچیان راغلي دي او موږ هم راغلی یو د لوبي لیدلو لپاره. بلوبا د کرکټ د مینې او یوالي لوبه ده او ډیر زیات خوښ یو چې ملي لوبغاړي لنګ دي څخه ګورو او د دوی د بریا په هیله.
من
خوډیر خوشاله چې شکر الحمدلله دومره موږ ته زمينه مساعده سوي د افغانستان کې د موږ لوبي او په غټه ساته د موږ وزیرانو غټ غټ رئیسانو چې د لوبي ګوري او شکر الحمدلله چې صلح سوي او آرامي سوي د ورجان
بالکل شپږیزه خو یو ډیر غټ لیک د افغانستان د 2000 کال رئیس بیا 93 سوي او د شکر زاید چې دا د یو ځل بیا تر سره کیږي ځکه چې نه تنها د لوبغاړو مالی ستونزې ورسره کیږي او څنګه چې هم دې کې ګنشمیر نور افغانان مصروف دي همدارنګ د ځوانو لوبغاړو د لپاره او هم د نور لوبغاړو د لپاره ډیر خمو کې د ترسو دلته ځان خصابید کی او نسکلنو ته ایمرجینګ ته او ملي ټیم دلاره پیدا کی
په کابل کې د شپږیزي لیگ کرکټ سیالیو ته د ورغولو مینوالو احساساتو درنو اوریدونکو په همدې سره د لوبو میدان او نیوز خبرونه پای ته رسیدي تر بیا موږ په لویو بخون کې څښتن سپارم هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول اندیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي جوګان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
دا تانې څنګه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني دا دیونه په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي هغه نفر تصمیم ونیسي
که د ځوانانو خوښنه منل کېږي پایلې به څه وي.
بیا دا دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه انتخاب کړی کورنۍ راته انتخاب کړی وو.
او ځوانان څنګه د کورنۍ له مشرانو سره تعامل او خپل خوښه پرې منلای شي.
مخکینی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او ندرنوي احساس ونکي او ستونزې حل شي.
یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشرانی هڅه کوي خپل خوخه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډیر څه نه پوهیږي ورسته وړاندې نه ګوري او پریکړې احساساتي وي خپل مخې ته نه پریږدي. لا سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رښتې د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکو ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خوښۍ د تحمل لپاره لا تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډیر دي څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې کته دا خبرونه مني زما زوی نه یا زما لور نه نو یا باید له کور ووځي او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
دا صدیق دقیق په نظر په ډیرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم وی چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي هغه نفر تصمیم ونیسي چې ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې هم مشر ورور وي که پلار نه وي په هغه کورنۍ کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سیاو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ تم سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې زه فکر وکم زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی انتخاب حق دی پښتني حق دی ان په ډیرو وړو وړو مسلو کې لا دی هغه ته د خپل ځوخت په اړه حق ځکه نه ورکول کی.
مومن محمد یا سړوای ځوانان باید کنټرول شي، پښتنه وشي او لارښوونه ورته وشي. خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې د حسنه کیږي چې د کورنۍ مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
د دې لپاره چې اولادونه سم تربیه شي، خاصه په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځین محدودیتونه وضع شي، پښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې بکاوي. ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ تاسو په ټولنه کې شته، چې خدای نه خواسته دا موږ تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره د هغو محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصول او قوانینو کې موږ تاسو چې اوس لرو، هغو کې بیا دا داسې تشریحي چې دا دوی حق حقوق دي چې د هغې مخنیول کیږي، مخنیوی کیږي، چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا غېږ کې ما اخله، دا بد کار دی که نه. یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخ کې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کېنه.
دا ښاغلی اڅړ په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پریکړې کوي په خپل ژوند کې لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کیږي، ډپریشن ورته پیدا کیږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوي کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه، ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ او تاسو شاته پاتې کیږو.
دا کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي. دا د په باور دا مناسبه نه ده چې اوسني ځوانان د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي.
ژوند ولاړ وبنه دي روان سین په شکل څه کپارسي په دې سره ک زه کوشش وکم. مثال دی روان سین په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کم، دا به ناممکن وي، سخته به وي، او دا به دا تر دې هم ناممکن وي زه د سین په خلاف لوري بیرته حرکت وکم. دا چې افکار ژوند ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي او ما پلار او نیکه او جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي، په خپل ځای باندې، په خپل فکر باندې مستحکموي، په هغه فکر باندې دروي، دا به ناممکن وي او نامناسب به وي. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان پیکو د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان پیکو، او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوان درپیکم، زه باید له اوس ټولو سره، له اوس اجماع سره، او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم.
د خوست اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي مسؤلیت یې هم مني، او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم را نه شي.
که د ځوان په خوخه کوم کار وشي کنه تحمل نشي، پرتلونکي کې ځوان خپل ځان مسول ګرني چې دا خو ما خپل ځان ته انتخاب کړو یا ټاکلای وو، مې دا کار ز وکړم، ځکه کورنۍ ته سرټیټای کېږم، سبب را توای چې دا کار خو تا انتخاب کړای وو. خو که د کورنۍ لوري په تحمل شي، بیا د دومره مسولیت په کیسا کې نه وي، ځکه د تدلیل وی چې دا خو ما نه انتخاب کړای، کورنۍ را ته انتخاب کړای وو، که وشو وشو شو کنه هیڅ خبره نه ده. خو که خپله دا کوم کار ځان ته انتخاب کړي، نو دا بیا ځان مسول ګڼي، چې کله څوک ځان مسول وګڼي د کولو هڅه یې په ښه ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغه سی حالت کې څه وکړي چې دا کورنۍ خوخه پرې تحمیلېږي، نصرت الله ترنک او مومن محمدی اڅړ راته وایي
داسې حالت کې اتمن بیخي انتخاب ځینې اخیستل، یا تب خبر په دوه لارې کې درول، او زیات تاوتریخواله، زیات جدیت، احساساتتوب، دا اتمن دي لا بدو پایلو زمینه جوړوي او لا بدو پایلو سبب کیږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي، داسې یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي ښه به وي.
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوښه ورباندې ومني، معقول فشار. یوه لاره دا هم ده چې په اکثریت کورنیو باندې ځینې تاثیر ګذار اشخاص شته، عالم پوه خلک وي، هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري. دوی کولای شي د هغو اشخاصو سره خبرې وکړي، مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار یې نه راسره مني، د ما په خبرو قناعت نه کوي، لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ.
دا دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښي ته ارزښت نه ورکوي، د دې کار پایلې به څه وي، او کله چې دغه ستونزه رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي؟ په همدې اړه مو له ټولنپو استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خواهی کار کوي، د مشرانو لخوا ورته دا ویل کېږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړی، ته یې ولې کوې یا یې ته مه کوه، ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خواهی په مخ کې درول کېږي؟
موږ تر یو خاصې درجې زیات ټولنیز یو، مانا دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یو کلک درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د آزادۍ اندازې د آزادۍ محدودې ډېره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زموږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې موږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو، تر دې چې ټولنه موږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کې ونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس تولی او نسلی تفاوت د انسانانو داسې رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل دا هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښې له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونه که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي؟
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځ ته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای سي، دا د دوی پورې، د دوی وضعیت پورې، دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي. بنان باید غبرګون وښيي، هغه غبرګونې په تاوتریخوالي، په فزیکي برخورد، په وهلو، په ټکولو، په لرې کولو، یعنی په ټوله کې د حذف یا له منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خوښې نه تېرېدل یو معقوله لاره بریښي مشرانو لپاره، او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا الکان دي، دوی تصمیم نشي نیولی، یا دا واړه دي ترڅو پورې دوی دا پرېکړه نشي کولی. هغه چې نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت له منځه وړل دي د مقابل لوري. لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو، د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي، او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي، هغې ته نه رسیږي.
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دی وکړه، مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې، څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري، په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی. او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی، مخکینی نسل دا کار نه کیږي، ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بل ته انتقال کړي. کوم شی چې زمونږ ذهنونه ډېر کلک را اخلي چې دا زمونږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله له بنیاده غلط دی. مونږ په ټولنیز بدلانه کې یو، مونږ جدا بدلیږو. کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي، او مخکینی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي. کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو، ښه پخوانی یا مشر نسل زموږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زموږ وخت نور تیر دی، دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوئ. که برعکس کیږي، لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زموږ محلاتو کې په افغانستان کې کیږي، دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شلو نورو کلونو پورې. هل دا چې په لسو کلو کې، پنځو کلو کې د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره مونږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو، چې هغې کې تر دیرشو څلوېښتو پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو باوریده، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
ستاد سرگو دیوانا دیوانا یم لا تروسا 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 لہگے چھ فرزانا فرزانا یم لا تروسا لہگے چھ فرزانا فرزانا یم لا تروسا دیوانا
فرزانا فرزانا یم لا تروسا لحظه چه فرزانا فرزانا یم لا تروسا دیوانا I'm not the one who's lost.